هماغه وخت په 2001 کال کې د هادسي په ساحه کې موجود و. دوی هم کېدای شي چې په دغه حادثه کې ښکېل شي. نو د دغه مسالې د سپین کولو دپاره او دا چې معلوم شي چې واقعا څوک دلته مسؤول و، کوم کسان په کومه سطحه کې دوی رول سوی و، او څوک تصمیم نیولی دي همدغه جنایت ترسره کولو.
نادری صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې هکله تحقیقات کړي دي. ستاسو تحقیقات څه وایي؟ تاسو په کومو برخو کې تحقیق کړی دی؟
موږ خو اساسا داسې تحقیق کړي دي چې دغه ساحه د دلیف قبرونه چې موجود، موږ نه یوازې دغه دلیف قبرونه بلکې په افغانستان کې د سلو نه زیات دلیف قبرونه موږ موندلي دي، او هلته باندې ابتدایي تحقیقات مو داسې کړي دي چې دغه حادثه څه وخت ترسره شوې ده، او احتمالا څومره کسان به پکې. دا خو عوامل خو اکثرا زیاتر کار دپاره او زیاتر منابعو ته ضرورت ورته شته. او یو اول خو دا ده چې هغه سې اسناد مدارک ته لاسرسی ضروري ده چې په هغه کې دغه تصامیم ثبت شوي. موږ دا کوشنه کړي دي چې دغه د دیرشو کالو کې چې په افغانستان کې د جرمو او جنایتونه شوې ده، دې په امید وکړه موږ معلومات پیدا کړو. اکثرا دا ډېر مشکله ده چې هغه اصلي اسناد چې ثبت شوی ده په رسمي مراجعو کې، لکه چې د امریکایي ځواکونو په دفترونو کې یا د نورو ښکېلو ګروپونو په دوی په دفترونو کې، د دوی په اسنادو کې څه موجود دي، کوم تصمیم که ثبت شوي، هغه ته لاسرسی ممکن نه ده.
لدې سمو د ورسره د جنرال عبدالرشید دوستم لخوا په دې اړه ویلامی خبره شو. خغلی دوستم په دې اعلامیه کې پر د زورګونو طالب بندیانو د ډلې ایزي وژنې تورونه رد کړل. خغلی دوستم دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمیر لویدیز ژورنالیستانو لخوا لزانه جوړې شوې خبرې وبللې. په دې اړه د دوستم د اعلامیه په وړاندې د بشري حقوقو ډلو بیا عکس العمل وښود او د دوستم ځوابونه یې نیمګړي وبلل. د جنرال دوستم د سرګندونو په جواب کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیایي څانګې مشر سام ظریفي و مقاله خبره کړه، او په پایل کې وویل په 2001 میلادي کال کې د شمال ټلوالي لخوا د طالبانو د ماسیري او د بندیانو د ډلیزي وژنې په اړه د جنرال عبدالرشید دوستم عکس العمل د دې مسلې د عاجل څېړنې اړتیا په ډاګه کوي. سام ظریفي په خپل مقاله کې د جنرال دوستم په جواب کې وویل جنرال دوستم د مختلفو دلایلو له وجې نه غواړي چې د 2001 کال د نومبر د میاشتې د پیښو په اړه د تحقیقات وشي. ازادي راډیو په دې اړه هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقالې خپرې کړې. هم یې د جنرال عبدالرشید دوستم اعلامیه او هم یې د بشري حقونو د ډلو څرګندونې وخت په وخت خپرې کړې. خو په دې دوران کې په لسګونو اوریدونکو د دې پیښو په اړه موږ ته خپل پیغامونه هم ثبت کړي. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام اوریدونکو کسان په دې اړه بیلابیل نظریات وړاندې کوي، خو یو ټکی د ټولو په منځ کې ګډ دی، او هغه دا چې په دې اړه باید څېړنې همدا اوس پیل شي او تورن کسان باید محاکمې ته راکش شي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ویلي د بارک اوباما پر هغه شمنې ډېر باور نه لري چې په افغانستان کې د جنایتکاران محاکمه شي.
زه د اوباما هغه خبره چې جنرال دوستم د محاکمه شي د شک او تردید په سترګو ګورم، ځکه چې جنرال دوستم خود د دی په کومنده کلای جنگلی کې جنایتونه وکړل، خو ټول کمونستان له کوم محاکمه وردي، خو لوی قاتل به جنرال دوستم وي، ځکه چې د شوروي په وخت کې د دوی ځواکونه د افغان شوروي په نامه مشهور وو.
یو بل اوریدونکي چې دا هم خپل نوم نه دی اخیستی وایي چې که چیرې په افغانستان کې جنگي جنایتکار محاکمې ته راغلل شي، نو کېدای شي چې د حکومت وسني مخالفین له مخالفته لاس واخلي.
دوستم په محاکمه باندې ډېر خوشاله یم چې دا محاکمه شي. دا به د طالبانو نه، د افغانستان مخالفینو نه، بلکې د ټولو افغانانو زړونه به امریکا خپل کړي. او دا چې یو څو نفر نور هم دي چې هغه باید هم محاکمه شي، لکه عبدالرسول سیاف او ربانی، دا به د ټولو افغانانو زړونه خپل کړي.
د عبدالوهاب په نوم یو اوریدونکي له ایران نه موږ ته په خپل پیغام کې ویلي چې د لیلی په دښته کې د تسلیم شوو طالبانو وژنه هیڅوک نشي پټولی.
دا رشید دوستان چې وای وای وای، دا ردی دا تورونه دی ردی په دښته لیلی کې چې تانان دي نه ډاکړه، دا منډه نه درولې، خوند نه درولې، اقربا نه درولې، دا افغانستان به چا نه و. ته دی را کاش کې دی محکمې ته را کاش زه څه پوښتنه وسي. یو څوک چې قتل وکړي، یو څوک چې قتل وکړي نه اقرار کړي، مثلا چې ما قتل کړی دی، ما محکمې ته کاش کې دی، باید را کاش شي، باید پوښتنه ځینې وسي، باید دی پوښتنه ځینې وسي. تا دا پر څه مړه کړه؟ تا دا خو تا ته تسلیم شوی و، تا ولې وژلوله؟ مثلا تا ویلی به زندان ته بده ویل مثلا
له خوست څخه یو اوریدونکو بیا په خپل پیغام کې عبدالرشید دوستم مجرم بللې وای کدا محاکمه شي طالبان به هم سولې ته غاړه کېږي
کچیر رشید دوستم محکمې ته راکش کړی شي د اساسي قانون له مخې طالبان به هم
د بادغیس له غرماچ څخه شرف الدین شهزاده وای دا ښکاری چې امریکا اوس هغه لاره پیدا کړه چې د افغانانو ستونزې پرې حل کړي
زه د اوباما دغه پلان ته هرکلی کوم او انشاءالله د افغانستان ټول مظلوم او کړېدلی ولس به یې هم هرکلی وکړي او اوس غربیان د افغانستان د مظلوم ولس د درد په دوا یې پیدا کړه کچیری دغه پروسه په عملی توګه استعمال سی او ټول هغه کسان چې د ملت په وینو یې لاسونه سره وي محاکمه کړل سی نو او هغه د بګرام او ګوانتنامو په زندانو کې واچول سی او د مظلوم حق ترې واخیستل سی او انشاءالله د دغه پروسې په عملي کولو کې به په افغانستان کې ډېر غټ بدلون راشي نو زه د یو افغان په صفت او د یو یتیم په صفت د افغانستان د اوسني رئیس جمهور د ولسي جرګې د سترې محکمې د سنا د مجلس د لوی څارنګوالۍ د دفاع د وزارت د کورنیو چارو د وزارت او د افغانستان د ټولو مخورو او سپینږرو څخه هیله کوم چې د دې مظلوم ملت غم دې وخوري او د خدای په خاطر د ایتمانو وښکې دې پاکې کړي او د اوباما تر شا دې ودرېږي او دغه پروسه دې عملي کړي.
یو اوریدونکي چې نومیې نه دی اخیستی وایي د افغانستان په شمال کې د جګړو پر مهال دی هم یو طالب چارواکی او د ده په وینا دوستم ته تسلیم شوي طالبان 2000 کسه نه و بلکې 3000 کسان و. دې وایي دوستم ورته ویلي و که ورته تسلیم شي نو وسلې او موټرې به یې تدوي او طالبان به قندهار ته رسي.
په اول کمربند کې بیا زموږ ته سلاح اخیستله، په دوهم کمربند کې بیا زموږ د موټر کښته کولو، موږ بیا تلاشي کولو، داسې کانتینرو ته بیا پورته کولو چې کانتینرونه به یا تر پالکا شوه یا به مقصد کانتینرونه و دا تر لوی غټ موټر، نو بیا موږ شبرغان ته به انتقالول. موږ چې به د شمال یا د هوا غوښتونکو د نیوکړو دوی به په سکیلانو په دې کانتینرو کې ضربې وولې، نو باره بیا انډیواله بس موږ ته بس هوا رایله کړو. موږ چې بیا هلته ورسولو نو هغه ځای بیا موږ په کانتینرو کې بارولو، دښتې لیلې ته بیا بیولو، دښتې لیلې کې بیا موږ ژوندي تر خاورو لاندې کولو. نو بیا ما د ازبک سره چې زه د شبرغان د مابس مسؤول په نامه د ازبک و جوربیګ د دې جوربیګ سرباز ته ما وویل مال چې ته ما مړ کړې زما په مرګ به څه جوړه کړې، نو زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم. ول ته به ما ته څنګه پیسې راکړې چې زیالته د شبرغان د مابس موږ دوه سوه کسه طالبان بار کړو، د دښتې لیلې و دښتې بوت د دښتې لیلې په دښت کې زه د ده سره په تماس کې سوم. ول ته به ما ته څنګه پیسې راکړې؟ ما زه به تا ته دای پیسې درکړم چې ما د ارګنک په دښت کې زه د یو ماز امیري مالی وم، ما پټې کړي دي مقصد $10,000، زه به $10,000 تا ته درکړم چې ته ما ته $10,000 راکړې، زه بېخي ته خلاصوم. نو بیا زه د ده سره مقصد پاتې شوم، دی زه یو ځای پټ کړم په موټر کې، بیرته راوستلم خپل کور ته. نو زما د افغانستان د ولوړو مقامو څه و مقصد د اوباما صاحب څه دا غوښتن که د دوستم صاحب مقصد 2000 کسه مړه نه که دوستم صاحب 3000 کسه مقصد د بین الملل په کلام ده ته تسلیم شوه، د مقصد واخیستله یا ژوندي تر خاورو لاندې کړه، یا د سکیلانو په ضربو کې انډیواله د بینې وړه.
د حاجي میرزمان په نوم یو اوریدونکي له سعودي عربستان نه زنګ وهلی وایي چې جنګي جنایتکار باید د خپلو کړو سزا وویني. د حاجي میرزمان په وینا ولسمشر کرزی چې د افغانستان لپاره یې خدمتونه د یاد وړ دي باید د داسې کسانو پلوي ونه کړي.
نو زه د امریکا حکومت نه او خصوصا اوباما نه او د امریکا لوړ پوړو چارواکو نه مننه کوم چې داسې ظالمان کمې ته راوکاږي. په افغانستان کې رستم ډېر زیات ظلمونه کړي دي، دا 2000 طالبان نه دي، دا 14000 نه هم زیات طالبان وو، تقریبا 3000 تښتېدلي دي او نور ټول د رستم په لاس کې وو. او که اوباما خصوصا او یا د امریکا نور چارواکي یا د افغانستان حکومت نو دا محکمې ته راکش کړي، نو دې نه خو موږ مننه کوو. او دا یو داسې نور ډېر قومانداران دي لکه اوس محترم میمن کرزی صاحب د افغانستان بنسټ کې خو د افغانستان یې جوړ کړه داسې مونږ نه وایو خو اوس که داسې دی کوي لکه مثال لکه فرانس سره یا لکه روسان سره دا سره دا لاس یو کوي او دا خپل نوم دې بدناموي نو نه پوهېږو چې دا په کوم اساس باندې دا یو سره یو کېږي.
موږ ته تر شپېتو زیاتو نورو اورېدونکو هم په ورته توګه پیغامونه ثبت کړي او په کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په ډله ییزه وژنه کې د لاس لرونکو د محاکمې غوښتنه کړې. موږ له دې اورېدونکو څخه مننه کوو د وخت کموالي له کبله د ټولو پیغامونه نشو خپرولی، خو یو تن چې د جنرال دوستم له پلویانو ښکاري بیا د ازادۍ راډیو ته په خپل ثبت کړي پیغام کې ویلي چې جنرال دوستم ټول هغه کسان وژلي کوم چې ترورستان وو، القاعده شبکې پورې تړاو درلود او د افغانستان شمال ته په چور او چپاول پسې ورغلي وو.
یک وقت از رادیو آزادی بسیار سر صدا ها را به وجود آورده. عرض کنم کسانی که از طرف جنرال سید دوستم به خطر رسیده است، اولا باید شناسایی شوند که کی ها هستند. تمامشون القاعده، تروریست و تجاوزگر هستند. شاید اندک افغان ها هم به تجاوز آمده بودند به خطر رسیده باشند، ولی از نگاه دین اسلام و قرآن هر کسی که بالای کسی تجاوز میکند، بالای مال و ناموسش، کسی که تجاوز کرده است از طرف مقابل اگر به قتل میرسه و به نماز جنازه ایش روان است. من به نیت یک افغان از مسئولین رادیو آزادی میپرسم که همیشه طرفداری طالبان را میکنند، آیا کسایی که از طرف غازی جنرال عبدالرشید دوستم به قتل رسیده است از کجا بودند؟ به کجا رفته بودند؟ آیا با میمانی رفته بودند؟ آیا با کمک به جنرال دوستم و مردم بیچاره صفات شمال رفته بودند؟
نوگران اوریدون که مکستا پیغام هم خپور کرد دا ازادی راژیو پا افغانستان که ده هیچ دلی پلوی نکوی، بلکه خپول اوریدون که تا کرا باوری او بی طرف هم معلومات رانده کوی. دا دستا پیغام هم خپور کرد مک هیلمند یو که دا جنرال عبدالرشید دوستم نور پلویان هم پا دیال نظرون و پیغامونه لری مکتا دی ثبت کری چی پا هم دیخ پراونه که ور تا اخبار کرو. زموږ د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 00 420 21 2 1 45. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 2 1 45. تر بلې خبرونې مو علامل د ازادۍ رادیو د نورو خبرونو د اوریدو بل
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا راتم دایم خان نست چې پر دې بازار پټیا بیا راتم کچې پسینا خپل وی مورم سبا بیا بیا راتم کچې پسینا خپل وی مورم سبا بیا
ساعت 9 صبح.